سلام نو وخت مو بخیر اخره خلاص تد دې محل خبرونو ته لاسته راځي سخه د ایران د بشري حقوقو سازمان ویلي چې په دې وخت کې یو افغان بندي اعدام شوی دی. یا سازمان چې د پنځمې پورس د ثورت لسمه په یو راپور کې ویل چې یو طرفان د هغو وطنو بندیانو په ډله کې دی چې د نشي موادو د قاچاق په جرم د تیر یکشنبې پورس اعدام شوی دی. د ایران د بشري حقوقو سازمان چې له هیواد بهر فعالیت کوي وایي د دې بندیانو د اعدام حکمونه د بیرجند ښار په مرکزي زندان کې په پټه توګه عملي شوی دی. دا اعدام شوی افغان زنداني هویت علي رضا چوده. دغه سازمان تر دې مخکې هم راپور ورکړی چې دوه نور افغان بندیان د تیر اونۍ په جریان کې د کارچخار په قزل حصار زندان کې اعدام شوي دي. د ایران د بشري حقوقو د سازمان د معلوماتو تر مخې په روان میلادي کال کې د لمړي څلور میاشتې پر مهال په ایران کې د اعدام شویو کسانو شمیر د تیر کال د همدې مودې په پرتله 15% زیات شوی دی. د ننګرهار ولایت کې د سختو بادونو بارانونو لامل یو کس وژن شوی او دوه ډیر شنو ټپین شوی دی. دا خبره د افغانستان کورونی رسنیو د سیمیزو تالوف چارواکو له قوله خبره کړې ده. په ننګرهار کې د طبي پیښو سره د مبارزې رئیس سیف الدین خالد وایي چې ټپین روغتون ته انتقال شوی چې له ډلې 23 تنه تر درملنې وروسته رخصت شوی او څلور تنه نور لا هم تر درملنې نه دي. د ننګرهار یو شمېر اوسېدونکي ازادي راډیو ته ویل چې د پنجشنبې په ورځ دوی د سخت بادونو باران شاهد وو. د طالبانو د ځایي چارواکو په وینا د دې طوفان په نتیجه کې دوه د مخابراتو پایې او ګڼ شمېر ونې راغورځېدلې. د شمېر خلکو د لمریزې برېښنا هندارې ماتې کړې دي او همدارنګه د ننګرهار په بېلابېلو سیمو کې نورمالي زینونه هم اړولي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وینس ویلی دی چې امریکا به د پاکستان او هند ترمنځ په شخړه کې مداخله ونه کړي. ویلی دی چې د دې دوړو اتمی ځواک لرونکي ودونو ترمنځ جګړه په بنسټیزا ډول زموږ کار نه دی. نوموړي د مې پر اتمه له امریکایي فاکس نیوز سره د مرکې پر مهال زیاته کړه چې امریکا به هڅه وکړي چې د شخړې شدت راکم کړي خو نشي کولی له دوړو خو وغړي چې وسلې پر ځمکه کېږدي. وینس په مرکه کې ویل چې هغه څه چې مونږ یې کولی شو دا د دې هڅه وکړو دغه خلک لږ څه آرام شي خو مونږ به د یو داسې جنګ مینځ ته نه داخلیږو چې په بنسټیز ډول زمونږ نه دی او د امریکا له توان څخه بهر دی چې کنټرول یې کړي. هغه زیاته کړه امریکا له هیڅ یوه خوا نشي اړیستلی چې وسلې پر ځمکه کیږي خو یو باید دا موضوع له ډیپلوماټیکو لارو تحقیق کړي. د نو پاکستان ترمنځ د تازه تاوتریخوالي لامل د دوړو ودونو د کرکټ ستر لیګونه اخیستل شوی دي. پاتې لوبې متحده عرب اماراتو پی ایس ایل راپورونه وایي چې د پاکستان سوپر لیګ تر نامعلومې آی پی ایل اماراتو لیګ دل کې او د هند غوره لیګ مدهم ځنډول شوی دی. د ریوټرز خبري اژانس پاکستان کرکټ بورډ د مشر محسن نقوي له قوله ویلي چې متحده عرب اماراتو ته د پاکستان د سوپر لیګ د لیګ د پریکړې د دې لپاره کړې ده چې لوبغاړي د ممکنه ناسمې هدف ګرځونې له خطره وساتل شي. یوه لوبه د هند او پاکستان پی ایس ایل د پنجشنبې په ورځ په راولپنډۍ کې د زیاتېدونکي کړکېچ له کبله وسنډول شوه.
السلام علیکم. په غزنی ولایت کې د طالبانو سیمه ییز
درنو اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې د ازادۍ رادیو سرلیش ستاسو خبرونه د ازادۍ لسفو ترڅنګ د ازادۍ رادیو له ټولو پلیټ فارمونو لکه واتس اپ، ټلګرام، فیسبوک، د ازادۍ رادیو ویب سټ د غلارو څخه تعقیب کړئ او د ورځې په تړاو کوم تازه معلومات چې دي تاسو کولای شئ چې له دغه پلیټ فارمونو څخه د ازادۍ رادیو له پیچونو او صفو څخه واوري. اوس مرزو د مونږ کولای شو چې په سلور ساته کې د ازادي رادیو لاري هغه نشرات ته ادامه ورکړو چې په هغه کې کولای شي تاسو د خپل ورځنی ژوند ټول چاري عمومي
د ازادي په صفو کې
در امواج آزادی
درنو دوستانو ستړي مشهي دي ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. دا خبرونه دي ازادي په چپو کې خبرونه ده په ورستیو کې به تاسو په خبرونو او ریپورتونو کې حتمن اوریدلی چې د پاکستان او هند ترمنځ اوضاع ترنګل شوې ده. په دې اړه به وړاندې بحث کوو. په دې خبرونه کې وروسته درته مېلمانه هم در پیژنم، خو تر هغې مخکې راځئ چې د احمد تکل چمتو کړی ریپورت په دې موضوع باندې واورو او دا واورو چې تازه پکې څه دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له هندي او پاکستاني چارواکو سره په ټلیفوني خبرو کې هغوی وهڅول چې په کشمیر کې د تیرې اونۍ له حملې وروسته د دواړو هیوادونو په اړیکو کې رامنځته شوی کړکیچ په سوله ییز ډول حل کړي. هند اسلام آباد د کشمیر د پهلګام سیمې د حملې په ملاتړ تورن کړی دی او ژمنه یې کړې چې له پاکستان څخه به خپل غچ اخلي. پاکستان دا تور رد کړی دی. په دې برید کې شپږویشت سیلانیان چې اکثر هندوان وو ووژل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تیمی بروس وویل چې روبیو پرون د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف او د هند بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره خبرې وکړي. د هغې په وینا روبیو له جی شنکر سره په خبرو کې د دې کسانو پر وژنه خپګان څرګند کړ. روبیو جی شنکر ته دا ډاډ هم ورکړ چې متحد ایالات د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د هند ملاتړ کوي. جی شنکر هم وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې د پهلګام د پیښې په اړه خبرې کړي او زیاته یې کړه چې د دې برید تنظیمونکي، ملاتړ کوونکي او پلان جوړونکي باید عدالت ته راکاږل شي. د پاکستان حکومت هم په یو بیان کې ویلي دي چې ښاغلي روبیو تیر ماښام له صدر اعظم شهباز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې ټینګار وکړ چې نوی ډیلی او اسلام آباد باید په جنوبی آسیا کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ګډ کار ته دوام ورکړي. په بیان کې راغلی دی چې شهباز شریف د هند لخوا پر پاکستان لګیدلی تورونه رد کړل او له متحدو ایالاتونو څخه یې وغوښتل چې پر نوی ډیلی فشار راوړي، څو لفظي حملې بندې کړي او مسؤلانه چلند وکړي. د دې کړکېچ له پیلېدو وروسته هند او پاکستان د یو بل ډیپلوماتانو او وګړو ته د وتلو امر کړی. دواړو خپل سرحدونه او هوایي قلمرونه د یو بل پر مخ بند کړي او همداراز نوې ډیلی له پاکستان سره د اوبو د شراکت یو ډیر مهم تړون هم ځنډولی دی. د کشمیر د پهلګام حملې په هند کې د خلکو سخت غوسه او پروله او صدر اعظم نریندر مودي ژمنه وکړه چې د دې برید عاملان به د نړۍ تر پایه تعقیب کړي. د پاکستان د کابینې یو غړي په وروستیو کې وویل چې پاکستان کره استخباراتي معلومات لري چې هند په څو ورځو کې پر دې هیواد د برید پلان لري. په تیرو شپږو ورځو کې په ګډ سرحد کې د دواړو خواوو د سرتیرو ترمنځ نښتې هم وشوې چې دواړو لورو یې د پایل پړه پر یو بل اچولې او په دې توګه دا کړکیچ هومره لوی شوی دی چې ساره یې په تیرو څو کلونو کې نه لیدل کیږي.
دوستانو، په ریپورت کې مو واوریدل چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر له پاکستاني او هندي چارواکو غوښتنه دي چې په سیمه کې د کړکیچ د زیاتولو نه ډډه وکړي. همدارنګه په ریپورت کې مو نور تازه مسایل هم واوریدل. زه راځم میلمنو ته پرته له دینه چې مقدمه نور ووایم. غاوس جانباز د افغانستان یو پخوانی ډیپلوماټ دی. همدارنګه اسحاق اتمر صاحب چې د پانتون استاد دی او دواړه په سیمه باندې ژور نظر لري. جانباز صاحب، تاسو راته دا ووایئ چې د هند او پاکستان ترمنځ همیشه په کشمیر کې دغه پیښې چې کیږي او کله ناکله په سرحدونو کې هم ټکه پوکه کیږي او عموما په هندي کشمیر کې چې کومې پیښې کیږي د ترهګرۍ سره تړلې هندوستاني چارواکي په پاکستاني لوري پړاوره اچوي. وسنۍ وضعیت له دغه چې وضعیت نه چې عادي وضعیت ګڼلی شو د دواړو هیوادونو ترمنځ په یو بل د تورونو پورې کولو څومره توپیر لري او څومره خطرناک دی؟
مننه تاسو ته، خبرمنو تاسو ته، نورو دوستانو ته، ټولو پاکستان ته چې موږ اوی ټولو ته سلام او درناوی. تاسو فکر کوم چې دا اوسنۍ کوم کرکټ شورا مونږ څه ویلې دا څنګه دې ربلی د هغه ځای چې ما دا تحلیل ما په اجازه راکړي تاسو ته فين نه ده. څه خبرې دي؟ یو خو د واشنگتن د نوې ادارې د رامنځته کېدو سره سم د بلې خوا د واشنگتن او د هندوستان د نږدې کېدو په مناسبت، او درېیمه دا چې پاکستان داسې یو حالت کې دی چې واقعا هم د سیاسي او هم د اقتصادي نظراتو یو لوی انزوا او لوی کړکیچ کې پروت دی او عمل ته درومي. زه فکر کوم چې د پاکستان هغه دیپ سټیټ چې دی چې مطلق تقسیم شوی دی او هغه برخه چې همیشه دغه پروژه‌ای تروریستی او نورو کتیشو تا لمن وحلی ده او دوی وار پا وار وصفل پا دوی اطراف که ایچه من سو لسیزو که خراب کری کرده پروریستان حمایت کری دی او نورو حیوادونو نکن دو متحده ایالات و دو دیز دو بریتانیا دو لوب کارشوی است و دو هاگو دو پارم کار کرده نو او چه پوشه چی بیا هم سبا دغه یو بل اعتراف مند دی نو واو دا چې دوی هغه کمی ډلې ته پلی شي دي چې دوی په وار هغه هم څنګه ویلي دي هم څه شي کړی دي هم څه څه کړی دي چې کشمیر د افغانستان ته دا یو بالکل لکه مرګ یو واقع البته چې دوی هغه ویشل شوی برخه هغه ویشل شوی دیپ سټیټ چې موږ په پاکستان کې د هغه په استبلیشمنت کې د هغه په استخباراتو کې په پوځیانو کې شتون لري هغه برخه چې غواړي چې دغه کنفیج په تفصیل ادامه پیدا کړي او ځان بیا مطرح کړي چې واقع اوس دوی نه باید په بل ترتیب ګټه پورته شي چې هغه مثلا د چین د منافعو د پاول دی یو خو بل برخه د دوی د خپل هیواد کې د چین ډیر زیات طرفدار دی د چین قرضدار دی نو دوی غواړي چې په دې ترتیب دغه کارکیش ته لمن وو او په دغه کې خپل ګټه ومني خو خبره دا ده چې اوس بین ملي اړیکې بین ملي توازن د پاکستان په ګټه نه دی یعنی پاکستان په هر حالت کې د دغه رامنځته شوي اوسني کارکیش چې هغه هم دننه دننه په پاکستان کې یو عالم اباب لري په سوینه چې سیمه ایز شخړې قومي شخړې مذهبي شخړې اتنیکي شخړې د هېواد کې اوس بیداد کې او خامخا د هند کوم عکس العمل چې حتما به ځای ولري ښه موږ بله شکې چې ویلی شو چې د دې بڼه به څه ترتیب وسي دي یعنې څه رقم ته به هند خپل ګزار کوي خپل غچ په اخلي هغه به نرمي یا به داسې یو لوی مسیر کې په څو مرحلو کې کېدای شي خپل غچ واخلي چې حتما یعنې داسې بې ځوابه خو نه پاتې کېږي هند اما هند چون همیشه یو محتاطانه سیاست غوره کړی دی
جان باز په دغه موضوع ته لږ وروسته براشو چې وړاندې به څه کیږي تاسو مونږه په یو ګروپ کال کې راخستی لاتمر صاحب سره نو کله چې یو خبرې کوي د بل مایکروفون که په همدغه بندي بیا به یو څه غږ په د دواړو په هغه ټکر نه کوي او ښه به یې اورو اتمر صاحب تاسو راته دا ووایي تاسو د جان باز صاحب خبرې واورېدلې هندوستان پاکستان باندې تور پوری کوي او پاکستانی چارواکي ډیر په ساده توګه وایي چې کشمیر کې د هند خپل جنجالونه دي او موږ پکې څه ونډه نه لرو فکر کوي چې هندي لوري د خپل دغه تور لپاره کافي اسناد او شواهد لري ځکه پاکستان وایي چې غیر جانبدارانه تحقیقات دي موشي
لیدون کتا و ریدون کتا سلامون و نیکیله لکه چه تاسی ورطا اشاره و که پاکستان و بده او یا کلونو که کلچه دی کشمیر پسر اندوستان سر دوی پی جنگ جگده بانده بختی دوی ترهگر دلی روزی لیدی او دا دی اوز خبر اب نده دیر بخوا کم چه سلور زلی هند او پاکستان سره مخامخ وجنګېدل په دغه ټولو جنګونو کې دوی د دغه ګټه استفاده کول اوس هم هند دا خبره کوي چې په دې 15 کسانو کې دوه کاملاً د پاکستان تبعید درې نور کسان د کشمیر کسان دي د پروګرام او دغه دوه کسان تذکیره د پاکستان لري هویت د پاکستان لري د بل خوانه په کشمیر کې هغه ډلې چې دي لکه لشکر طیبه چې د دې مشران اوس هم په پاکستان کې دي. تاسو که اوس معلومات ولرئ حافظ سعید همدا اوس په لاهور کې په گوهر ټاون کې اوسیږي او د پاکستانی امنیتی ځواکونو د خوانه د هغه حفاظت کوي. دغه د هند د سټلایټونو له خوا نه کوم فلمونه چې اخیستل شوي دا د هند په رسنیو کې راغلل او د دې د کور څنګ سره یو لویه مدرسه ده چې هغه کې د دې جنګیالي اوسیږي او دا ټول په سپوکو سلاګانو باندې مسله دي. د کله نه چې هندوستان دغه اخطار ورکړی چې موږ به په شپږ دېر ساعتونو کې یا په دې راتلونکي کې به موږ د دغه ځواب ورکوو، نو اوس څلور کیلومتره ویل کېږي چې د دې د کور شاوخوا ټول د پاکستان استخباراتي ځواکونه دي. دغه منطقې ته څوک نه پرېږدي، ټلیفونونه بند دي. دا خپله ښیي چې د پاکستان استخبارات د دغو ډلو تر شا ولاړ دی.
بیرته به تاسو ته راشو، زه به بیا هم جنباز صاحب ته ورشم. جنباز صاحب، تاسو راته دا ووایي، همداسې چې مخکې م تاسو یادونه وکړه او د اتمر صاحب خبرې مو هم واورېدي، پاکستان وایي چې بې طرفه څېړنې دې وشي، یعنی د بې طرفه څېړنو نه د دوی موخه څه ده؟
پاکستان خو باید یو څه ووایي. خبره دا ده چې بې طرفه څېړنه دا د هن یو حق دی چې ورته غاړه کېږدي پیسې نه کړي. په داسې حالاتو کې چې په تا باندې خاره برید شوی دی او د هند لوری وایي چې موږ هره معلومات لرو چې لږ تر لږه دوه کسان چې په دې ترهګر برید کې ښکېل دي هغه د پاکستان نه راغلي وو او بېرته پاکستان ته تللي دي. موږ د هغوی ټلیفونونه تعقیب کړي دي او استخباراتي معلومات چې دوی لري، یعنی هم خود سهادي هیواد نه دی چې هوایی تور پوری کړي. نو په دې ترتیب دا چې هند به آیا دې ته غاړه کېږدي چې کوم هیواد ملګرتیا ومني، دا د هغوی حق دی خو مجبور نه دي. چیرې او زه داسې فکر کوم چې هند حتما خپل غچ اخلي. هند هرو مرو په پاکستان برید کوي. دا چې د دې برید بڼه به څه ترتیب وسیږي دې باندې کېدای شي چې بحث وشي، اما هند نشي کولی، یعنی د هغه حیثیتي نظره د سیاسي نظره چې دا برید بې ځوابه پرېږدي. اوس مخصوصا چې بیا حالات تر دې بریده هم رسېدلي دي چې دواړه خواوې کلک هغه پوځي تنظیمات نیولې دي، احضارات نیولې دي، خامخا او بله دا چې هند واک وار اعلان کړی دی چې هغوی به دا تهدیر پیدا کوي او مجازات کوي به او مستقیما پاکستان ته ګوته نیسي، اوبه پرې بندوي، خپل هوایي حریم پرې بندوي، پاکستانیان د خپلې خاورې نه کاږي، تر دې بریده چې حتی ډیپلوماسي نه پرېږدي. نو دا پرې معنا ده چې دښمن هغوی ته معلوم دی. نو وروسته د دې چې هند یو عکس العمل وښيي، بیا کېدای شي چې هغوی اجازه ورکړي کوم منځګړي ته بې له شکه. او دا کار همیشه هند کړی دی، ځکه چې هند خپلې آسیب پذیریګانې دننه په کور کې لري. څه د پاسه 300 میلیونه مسلمانان دي چې هغوی کېدای شي چې امکان لري چې کومې بلې خوا ته تحریک شي. د دغې ټولو کچو ته په کتو او بل دا چې چین یو بل آسیب پذیری هم بل آسیب پذیری هم لري چې هغه د چین سره د هغې ترینګلوزي هغه نو دې ترتیب کېدای شي چې وروسته د هغې چې هند لږ تر لږه دغه حیثیتي حالت نه ووځي او یو جزا ورکړي پاکستان ته، بیا کېدای شي چې جوړجاړی او د دې په منځ کې یو متارکه رامنځته شي. اما خبره دا ده چې د هند او پاکستان لانجه حل نه ده.
مننه جنباز صاحب، دته به
نور به هم
ورسته به دې موضوع په دینور اخونو باندې هم بحث وکړو. بیرته زر اعظم اتمر صاحب ته. خغل اتمر، تاسو مخکې خغلی جانباز وویل چې هند به یو دقیقه د ما د همکار غواړي چې تاسو د سره په تماس کې څه ستونزه لرو دی به بیرته تاسو سره د تماس روخ کی. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري دی. ازادۍ په څپو کې پروګرام کې خبرې کوو. نن د هند او پاکستان ترمنځ په وروستي زیاتېدونکي تاوتریخوالي باندې غږیږو. آیا د دواړو هیوادونو ترمنځ به دغه وسنۍ کم شخړه چې راپیدا شوې ده د کومې خوا ته لاړ شي؟ پاکستان د بې طرفه تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. هند وایي چې په دې برخه کې د دوی تحقیقات بیخي څرګند او واضح دي چې دغه حمله تر شا د پاکستان استخباراتي کړې دي. حمله په کشمیر کې په یوه سیمه کې شوې ده چې بهرنیان پکې بلکې سیلانیان پکې وژل شوي دي. بیرته را سره میلمانه وصل دي. د تخنیکي ستونزې له کبله بخښنه غواړو. اتمر صاحب مخکې جانباز صاحب وویل چې هند به غچ اخلي. د تاسو فکر باندې هند سره دستي څه لارې شته دی؟ څه فکر کوئ؟ داسې لنډ ځواب کراکئ چې په څه ډول باندې به هند خپل انتقام واخلي.
تر کوم ځای پورې چې زه فکر کوم هند تر فشار لاندې هم دی د خپل د ولس مختلفو احزابو او د نظامیانو، او هند کې دغسې یو فکر موجود دی چې دغه عمل ته باید جدي جزا ورکړ شي. دا چې هر چا کړی، څنګه یې کړی، د چی په خاطر یې کړی، خو هند دې ته مصمم دی چې دې ته به ځواب ورکوي. ځکه دغه فشار د هند سیاسینو د خوانه پر حکومت باندې دی. او پرون چې کوم نریندرا مودی د لوړو چارواکو نظامي او امنیتي یو غونډه درلوده، هغوی ته دا اختیار ورکړه چې تاسې هر رقم ځواب او هر وخت چې ورکوئ په دغه برخه کې تاسې مستقل صلاحیت لرئ. زما باور داسې دی چې د هند ځواب به جدي وي، او که دغه جګړه لویې جګړې ته یا اوږدمهاله جګړې ته لاړ شي، زه په دې باورم چې دا نږدې محدود عملیات به د هند خوانه ترسره کیږي، او د جګړې اوږدوالی د دواړو هیوادونو زیان دی. دې کې سیمه ته زیان دی، دې کې امریکا، روسیه، مثلا چین دغه هیوادونو د دې جګړې نه ډار لري. دا سیمه بې ثباته کولی شي او ډېر لوی ناورین په سیمه کې راوستی شي. خو یو شي ته چې زه غواړم اشاره وکړم، هغه دا دی چې هند به دا عمل بې ځوابه پرېنږدي، او محدود عملیات یاد دی دو ورځ یا د پنځه ورځو دپاره دا ترسره کوي.
ډېره زیاته مننه جانباز صاحب. تاسو هم راته په همدغه خبرې مخکې تاسو نږدې ورغلی، خو راته ووایه چې که په همدې نظر اتمر صاحب خپل نظر ووایه، هندوستان به څه ډول یوه لاره خپله کړي؟ د پاکستان صدر اعظم او ځینو چارواکو خبرداری ورکړی چې ګوند هند په پاکستاني اهدافو د پوځي حملې لپاره تیاریا نیسي، او داسې ښیي چې ګوند دا حمله حتمی ده. دی نه اوس نه معلومیږي چې دوی د کوم هدف لپاره دا خبره کوي. دا راته ووایي، او بیا د تاسو نه د ما مشخصه پوښتنه دا ده چې د هندوستان له خوانه د پاکستان هغه پخواني تورونه څومره درته پر ځای ښکاري چې وایي چې هندي لوری ښایي په بلوچستان کې له بلوڅ بیلتون پالو سره چې په وروستیو کې پاکستاني پوځ ته درانه تاوانونه په سیمه کې واړول، د دوی یو اورګاډی تم که له دې پیښو سره به څومره اړیکې ولري هغه څه چې په کشمیر کې پیښ شوي؟
او هغه همداسې ده. هند به هم حتما خپل غچ اخلي، خپل ګزار به کوي. دا چې بڼه به یې څه اوسېږي، شدت به یې څومره اوسېږي، دلته کېدای شي زما د واپس نظر لږ متفاوت اوسېږي، خو هغه پروا نه کوي. اما هند حتما او هرو مرو یو اقدام کوي، ځکه چې خبره یې خپله ډېره حیثیتي کړې ده ځان ته. یوه خبره، بله خبره دا چې ګوري هیڅ هیواد په مستقیمه توګه غیر د ایران نه حاضر نشو چې منځګړتوب متحده ایالات په غیر مستقیم توګه د هند نه ننګ کوي. روسیا کاملا خاموشه ده، عمومیاتو کې غږیږي، یعنی د ډیپلوماسي عمومي ژبه اصولي ژبه کاروي چې خواهد زغم نه کار واخلي او خبرو ته دا خبرې اوس نور هیوادونه یوازې ایران د منګلسیا اعلان کړی دی چې هغو ته نه پاکستان او نه هند کوم ځواب نه دی. مجھے ترتیب نور هیوادونه مستقیما نه غواړي چې په ترتیب تېر اوسېږي، اما سیمپاتیګانې معلومې دي چې د ډېری هیوادونو سیمپاتي د هند خواته ده، یعنی خواخوږي
یا جان باس. ما دی بلوچستان پاړه مو پختل دی بلوچستان کې پورسو
کې هغه پیاد
ها مهرباني
هغه پیاد ګوري هند خو وار دغه ستورونه لګوي او وخت پاکستان دا تورونه خو همیشه پاکستان لګولې دي او نه یوازې په هند بلکې زما اوس په هیواد په افغانستان باندې. اما خبره دا ده چې د بلوچستان د ازادي غوښتونکو ځایه دا د بلوچستان د خلکو ځایه ده. بلوچستان د لسیزو په ترڅ کې د قانونو په ترڅ کې د خپلې ازادي لپاره مبارزه کوي، نه د هند لپاره. دا چې بلوچستان په څه ترتیب په کومې طریقې اصلحه لاسته راوړي دا خو جدا خبره ده، اما تر اوسه پورې یو ثبوت نه دی وړاندې شوی چې هغه وښيي چې بلوچستان مثلا د افغانستان ماته خو د هند نه ډېر افغانستان مهم دی چې دوی د اصلحه ترلاسه کړي اوسېږي یا هند په دغه کله کې ښکېل اوسېږي. پاکستان دومره بې انصافي، دومره جفا، دومره ظلم د بلوچستان د پښتنو په مقابل کې کړی دی چې د دغه بلوچستانو هر خانه د پنجابستان یا پاکستان نه متنفر دی.
ډېره زیات
او هغوی هر شي ترلاسه شوي چې د خپل حقوق ترلاسه کړي. او بل دا چې ماهیت د پاکستان تورن کول دي، ځای دي چې خپلو کړنو ته متوجه شي، خپل سیاست ته متوجه شي، په هیواد کې متوازن مساوي او صادقانه سیاست پلی کړي، مخصوصا اقتصادي سیاست د ژوند د کچې د لوړتیا لپاره چې بلوچستان یو غریبترین ایالت دی د اوسني پاکستان. ځای دي چې دې ته فکر وکړي، هغوی بلوچستان په زندانو کې اچوي، ځپي یې.
یعنی تاسو غواړئ چې دا یو خود جوش حرکت دی او په بلوچستان یا پښتنو سیمو کې
سره هیڅ دنیا کې او تاسو وګورئ پغلیان هیڅ هیواد بلوچستان نه محکومه دی. تصادفي خو نه ده چې دنیا حتی د پاکستان د نږدې متحدین لکه برېټانیا او امریکا او نور هیوادو.
مننه جناب صاحب، ما مخکې ویل ډاکټر صاحب عاطف مختار هم را سره دی، دته هم هرکلی وایو. مونږ یې د شمارې په وسلولو کې یو څه ستونزو سره مخ شو، خو خدای وسره سره وصل شو. ډاکټر صاحب تاسو راته دا وایي چې دغه وروستۍ کړکۍ چې اگر چې موږ په یو بحث هم وکړو، خو بیا هم ښه ده چې د تاسو نظر واورم. د هند او پاکستان ترمنځ چې وروستۍ کړکۍ چې رامنځته شوې په سیمه کې، د یوې جګړې احتمال څومره ویني؟
سلام تاسو ته، استاذ لوتری ان ملت او درنو ملګرو ته چې په دې بحث کې موږ سره برخه لري. زه په دې اند او باور یم چې تر دې مخه چې دغه پښتنه ته ځواب ورکم، افغانستان د بلوچستانو او د نورو ډلو په حق له ناپېلې او بی طرف دریز د افغانستان د ګټو پر وړاندې کې افغانستان لپاره مفید، مؤثر او اغیزمن دی. په ستراتیژیک لحاظ باید په داسې جګړو کې دخیل نشي چې هغه د افغانستان لپاره ښه پایلې نه لري. همدا اوس په افغانستان خپل اثرات لري، د واګه سرحد تړلې د افغانانو په تجارانو باندې اثر لري، خو افغانستان د ستراتیژیک له نقطې نظر په دغه حساسو شرایطو کې چې دلته د دواړو اړخونو نه د جنگ او د جګړې ګواښونه کېږي، افغانستان لپاره څه په کار دی؟ افغانستان باید هغه ناپېیلې د افغانستان د ژورنل لپاره او د افغانستان د ملي ګټو لپاره افغانستان د پایښت لپاره مفید او مؤثر وي. په دغه جګړه کې افغانستان باید هم ناپېلې بی‌طرف پاتې شي. دویم موضوع دلته دا دی چې درې سناریو زما په اند او باور دا دی چې پاکستان په سیمه کې هم خپل متحدین لري چې نور سره ولاړ دی او دننه په پاکستان کې چې څه افراطي ګروپونه دي او کوم چې په کلونو کلونو استخبارات د پاکستان په هغه باندې پانګونه کړې هغه د پاکستان تر شا ولاړ دی. ترکان هم د پاکستان سره ترکیه او پاکستان ستراتیژیک تړون لري. په آذربایجان کې د ارمنیانو پر خلاف پاکستان او ترکیه او آذربایجان یو تعهد وکړل. اسلامي نړۍ هم پاکستان مثلا په سعودي کې په فوز کې پاکستانیان شته، په نورو ملکونو کې هم شته، دا اوس هم په یمن کې ځینې موارد داسې دي چې د پاکستان فوزیان د ایران پر ضد هلته مقاومت کوي. یعنی پاکستان په سیمه کې تنها نه دی. مقایسه ای ډول داسې وګورو نو فکر کوم چې هندوستان به د پاکستان نه قوي وي. اما دغه جګړه شاید هغه محدود دې ته ونه رسیږي چې تمام عیار جګړه وي، چې په دې کې دوه ملک داسې انوالو سي چې دواړو خوا غټ سلاوې استعمال کړي، دواړو خوا وران سي. فکر کوم چې دا به ونه شي. اما داسې جګړې به منځته راسي چې هغه محدود په دې کرشه کې وي او د پاکستان لپاره یو ګواښ وي او هند نړۍ ته هم وښي، پاکستان ته هم وښي که د نه وروسته تاسو داسې کوم کړنه وکړل نو موږ ستاسو به قطعي او حتمي ځواب ورکوو. بله
ډاکټر صاحب، لنډ راته دا مو وایي چې تاسو وویل چې د افغانستان سیاست دی د بلوڅو پاړه باندې ناپېلې، خو په تیر تاریخ کې داسې نه و د بلوڅو ملاتړ دی. اوس خو خیر طالبان دی، هغه بهرنی سیاست هم ډېر څرګند او معلوم نه دی، او کدی هم له پاکستان سره
اړیکې په تیر تاریخ کې د پاکستان موقف هم د افغانستان په حق له صحیح او درست نه و، بلکې ظلمانه و، زموږ په امورو کې مداخلت کوه.
اوس
هیڅ داسې یو جګړې طرح او بر نه دی. افغانستان د هیڅ یو داس ملي ګټې همدا وایي، ځکه په افغانستان به دغه نظام تور په دغه شرایطو کې ونه لګو چې افغانان د بلوڅان د اوسنۍ د افغانستان جغرافیه او ملي ګټې دا دی چې موږ د چا په امورو کې مداخل و. د بلوڅان سترگل یا مقاومت یا مبارزه پر بلوسانو اړه لري، پر افغانانو هیڅ اړه نه لري. په دې اساس شرایطو کې افغانستان غواړي دغه حال
نو د تاسو په نظر باندې ډاکټر صاحب، د پاکستاني ځینو چارواکو لخوا نه وخت په وخت دغه اداره پورته کیږي چې په افغانستان کې دغه وسنی طالبان چې واکمن دي، حتی تر دې پورې هم ویلي دي چې دوی له هند سره اړیکې لري او د هند ملاتړ هم پاکستاني طالبانو ته جلبي هم بلوڅانو ته.
افغانستان یو آزاد او خپلواک ملک دی. افغانستان د پاکستان مستعمره نه دی. افغانستان حق لري چې خپل بهرنی سیاست ولري. طالبان من حیث یو ډیفیکټو سټیټ هم دا حق لري د نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې چې د خپل نظام لپاره یو تعریف ولري. که هند د افغانستان سره تعلق لري دا په دې معنا نه دی د کله چې موږ وایو یو متوازن او بی طرف سیاست، زموږ روابط یا د افغانستان د نظام روابط د هند سره په پاکستان هیڅ تړاو نه لري او پاکستان باید دغه ناحیه نه هیڅ هم کوم فکر نشي. دا پاکستان دی چې موږ ته ضرر رسولی.
مننه ډاکټر صاحب، زه اتمر صاحب ته ورځم. مننه اتمر صاحب، زه بیا یو بل اړخ ته ځم چې هغه په هند کې دی مودی د حکومت سیاستونه دي. د مودی په حکومت باندې انتقادونه شته دی د سیاست په ځانګړې توګه په هند کې د اقلیتونو په وړاندې چې مسلمانان هم پکې یو اقلیت راځي او همدارنګه دغوی هم دي، دا د کشمیر خلک هم چې دي په ځینو بڼو باندې غندل شوی دی، انتقادونه ورباندې شته دی، نیوکې ورباندې شته دی. په کشمیر کې د وضعیت په اړه هم چې کوم رپورټونه دي، لږ تر لږه هغه څه چې پاکستاني رسنۍ
رسنۍ راپورته کوي، هغه ځینې بوګنوونکي دي، مثلا وایي دغه سیمې ته یې نور هندي ټبرې خلک رالېږدولي دي، دغلته یې مسلمانان او اسلامي کمیونټۍ تر فشار لاندې راوستي دي. څه فکر کوئ چې دا څومره د دې سبب کیږي او هند څومره چمتو دی چې واقعا هغه څه شی چې اصول دي او څه شی چې د خلکو حقونه دي دا ورکړي، په ځانګړې توګه د مودي تر واک لاندې هند؟
بلکل ساس خبره صحیح ده. خپل مودی دی مودی حکومت دس هندیان خپل وی چې دا د پندتان حکومت ده، یعنی اغا مذهبی هندو دلی دی چې د نورو ډلو یا مثلا مسلمانان چې پین کې دي، سکان چې پین کې دي، نور اقلیتونه چې پین کې دي، د هغوی سره دوی جدي مخالفت او اختلاف نظر لري. تیر څو ورځو کې ما خپله دغه موضوع تعقیبوو چې یو مسله اسلامي بڼه درلوده د یو ځای د وقف کولو دپاره. تاسو پوهیږئ چې خپله وقف په اسلام کې یو مسله ده چې د اسلامي لیدلور نظره وقف کول په اسلام کې دی. دوی دغه وقف د اسلامي هغه نه واخیسته هندوانو ته ورک، یعنی په دې باندې بیا ځینې مسلمانان په هند کې ډېرې سخت اعتراضونه وکړل او تر اوسه پورې دغه لانجه روانه دی. په کشمیر کې هم دغسې دی. دوه درې کاله مخکې خپله د هند حکومت سرتیری هلته ولیږل او د دوی مستقیما د هند حکومت پورې مربوط کړ، چې تر اوسه پورې دغه حالات په کشمیر کې روان دی او د دې نه خلک ناخوښ دي. برعلاوه چې خلک ناخوښ دي، دا مخالف د هغه بینالمللي توافقات دی چې کوم د هندوستان حکومت هغه سره ملګری دی. نو په دې توګه د نرندرا مودي حکومت یو تعصبي یا داسې څه وایم چې هغسې یو نظام دی چې دوی نورو اقلیتونو سره یا نورو مذاهبو سره دوی مخالفت کوي.
جانبا سے پامدی موضوع باندې د تاسو نظر څه دی؟ نړیوال رپورټونه یو شمیر داسې ښیي چې په کشمیر کې د هندي ځواکونو یا د نریندرا مودی د حکومت چلندونه د بشري حقونو ځینې پیښې هم پکې رپورټ شوي دي، بشري حقونو د سرغړاوي پیښې هم پکې رپورټ شوي دي. همدارنګه څو کاله مخکې له کشمیر نه هغه د نیمه خود مختاري کوم دغه چې و وضعیت چې و هغه هم ترې بیرته واخیسته او ویل کېږي چې دغلته یې شدید او سخت اقدامات کړي دي چې ځایي خلک یې تنګ کړي دي. په دې موضوع کې راته لاندې نظر وایي، بیا یې په افغانستان باندې د اغیزو خوا وته ځو. مهرباني وکړئ. مننه ښاغلی.
سوال ډېر مهم دی او زه به کوشش کوم چې بھارت جنتا فارسی په هندستان کې د هندستان د خلکو څخه راي اخیستل. تاسو دا د هندستان د خلکو د آرا نتیجه ده، یعنی د سند چې دا هیڅ د چا په خوښه یا د چا په زور راغلی دی، دا د هغو خلکو رای دی چې هم شک نشته چې یو وختنه برخه د هندستان دا هندو مذهب دی، یعنی اکثریت پکې هندو مذهب هندیان درست. بل دا چې هېڅ داسې هېواد تاسو نشئ پیدا کولی چې هغې کې ډېر ایدیال سیستم د ادارې یا سیاسي اجتماعي سیستم د ډېر ایدیال اوسېږي، چې هند هم البته چې ایدیال سیستم نه دی. هلته هم خپلې نیمګړتیاوې شته دي، کړکېچونه شته دي، تضادونه شته دي، کوم حالات چې کله کله دې ته هم دروی شه زین تقابلات تصادمات مذهبی یا اتنیکی را مستقی که دا هم زای لری بیل شه. اما زفت نکم چه دا دیدی دیدی واد اغا عمومی پالیسی و سیگی چه دولت که او واری سیاسی چلند که اقلیتی نمنزدی که یا دا حقوق سلب که ترگیر بریده دا مخصوصا در پاکستان راست وحنه ده در پاکستان پروپاگنده ده البته دی کشک نیست چه افراطی هندو هم شده دی هم ده هستی چه اسلامی افراطی هم شده دی خو دیاده دی نتایی چه لیاده او باسی چه پا پاکستان هندوستان چه تر دریز سوا ملیون نزیاد مسلمان هم جوان دیو اغوی در خپل جوان نه اغوی در خپل جوان نه فاقلی آن رازی دی کم سازمان یافته سیاست چه هغه دی اتنیکی درزونو تا لانور هم شعر ورکی زیادی کی زین نگورم البته چه دا حزب یو هندوی حزب ده اما آرای در خلو خلق نسیست
مننه زبا داکتر صاحب مختار تا ورشم داکتر صاحب مختار تاسو دی هند حکومت پالیسی پسانگل توگا دی خاغلی مودی دی حکومت پالیسی سمرا دی دغی پیخی پسانگل توگا کشمیر کی چرا منستا شوی یا پا هند کی دی وسنی وضعیت او ناخوخیو پارا باندی چرا ولر زوی
بله
زبا یو مختصر عرض ولرم
دی محترم جاندان صاحب دی خبرو پا حکلا چې دا امنیستی انټرنیشنل هیومن رائټ واچ فریډم هاوس او نور دی حکومت تبعیضی چلند د مسلمانانو په حق له تایید کړی بلکې په دهلی او نورو ایالتونو کې مسلمانانو نه ډیر حقونه اخیستي او په ګجرات کې هم د انسانیت دی وژلو کرایم اگینست هیومانیټی کې همدغه حزب لاس درلود دا چې اکثریت ګټلی د خبرې دویم برخه دی د نړیوالو پالیسی په نتیجه کې هم د هند پالیسی د مسلمانانو بالخصوص پر ضد پاتې شوی چې دا یو واقعیت دی او نړیوال میډیا هم وایي د کې هم شک نشته چې پاکستان میډیا هم په دې حقله خپل تبلیغات کوي او دغه تبلیغات په نړیوال کچه اړو پاونه کیږي ام مدریم نړیوال یا اروپا او نور ملکونه هم د مسلمانانو پر ضد تبعیض د سکانو پر ضد تبعیض او په منیپور کې چې خلک خپل خپلواکۍ لري بل موضوع دلته دا دی چې افغانان د هندوستان د د هندوستان د حکومت سره د خپلو ملي ګټو په رڼا کې تعامل او تفاهم غواړي او دغه تعامل او تفاهم د افغانستان د ملي ګټو پر اساس باید تشریح سي یعنی د افغانستان اوسنی نظام باید د افغانستان د ملي ګټو لپاره یو تعریف ولري چې افغانستان چیرې واقع دی افغانستان څنګه باید د نړیوال انزوا نه ووځي افغانستان څنګه باید د پردیو نیابتی جګړو قربانی نسی افغانستان باید دغه سناریو نه اوزی هغه او د افغانستان ملي ګټه همدا وایي مونږ په ستراتیژیک لحاظ دا وایو چې افغانستان کې باید داخلی جګړې او نیابتی جګړې او استخباراتي جګړې ته د پای ټکی کیږو او دا د ټولو افغانانو لپاره مفید او مؤثر دی تر کومه ځایه پرې چې د پاکستان او د هند موضوع دی همغه سیمه چې مخکې وویلې بیا یو ځل تکرار کوو تکراروم یې دلته چې زموږ ګټه د دوی په هکله ناپېیلی دی او زموږ دریز من حیث د یو ملت د پاکستان او د هند په هکله ناپېیلی او ستراتیژیک دریز دی چې موږ نه غواړو دوی په امورو کې مداخلت وکړو نه په خپل جغرافیه کې څه شی لرو نه توان لرو نه د بل داسې یو جګړې قربانی کیږو چې نورو پیل کړي دا زموږ د ملت په ګټه نه دی آخری موضوع دا دی چې دا جګړه باید هم ډیر زیات یو تبلیغاتي بڼه لري له بل خوا ته پاکستان ته دوی میسج ورکوي چې موږ په هیڅ نه پرېږدو حتما در باندې حمله کوو او له منځه دې وړو ښارونه نیسو تاسو یو ملک چې زموږ نه بیل شوی که په تاریخي لحاظ وګورو هندوان او مسلمانان یو ځای ژوند نسو کولی. په هغه وخت کې د انګلیسانو ستراتیژي او پالیسي دا وه چې باید د ستر هند جلا کړي. او پاکستان یو قومي ملک نه دی، بلکې د نظریاتو پر بنسټ باندې راغلی. نو پاکستان تر نورو ملکونو ډیر آسیب پذیر دی. پاکستان ګوري همدا تبو سره خپل مشکل لري، د افغانستان سره خپل مشکل لري، اخوات ایران پروت دی، هغه دوی سره دوی خپل معضلات لري، او د چین سره سره رابط لري چې اوس هم ځینې په د باور دي چې د چینایانو او د پاکستانیانو روابط د هند په حق لسی. آیا چینایان په دغه کې یو غټ جنګ منځته راځي د پاکستان تر څنګ به ودرېږي؟ نه کوم سمرسته به سرو کې غفور الله ربه دایي چې دوی په خپلو کې داسې یو مصالحې ته ورسیږي چې دغه ریجن وران نه کړي. بس
مننه ډاکټر صاحب حاتف مختار. اتمر صاحب، تاسو راته د افغانستان سره د کشمیر د تړاو په اړه داسې ووایئ چې همیشه دغه موضوع په افغانستان کې یو ډول افغانستان تر اغېز او تاثیر لاندې و. فکر کوئ چې هندوستان هم په تیر جمهوریت کې یا په اوسني وخت کې په کشمیر کې د فشار راوړلو لپاره د افغانستان له خاورې نه استفاده کړې ده؟ او لکه مخکې چې ښاغلي مختار وویل، د افغانستان وسنی حکومت یا بل حکومت ته په دا ډول د هند او د پاکستان ترمنځ کړکیچ کې څه لاره پکار ده؟ بې طرفي او کنه د یو طرف ملاتړ کول، ځکه پاکستان افغانستان همیشه د پاکستان له پلوه سیب پذیر دی. هر څومره چې ورته ووایي همیشه پاکستان کې ډلې روزل شوي، افغانستان ته استول شوي، نو دا مو وایي چې کنه پیلې دریز ولري د داسې یو چا په وړاندې هغه به څه ګټه ولري. مهرباني.
افغانستان همیشه د هند او د پاکستان په جنګو کې بې طرفه پات شوی. په پاکستان کې څلور جګړې شوي دي، یو د او څلوېښتم کال او نولس سوه او څلوېښتم کال، چې په همدې وخت کې بیا دوی پاکستان او هند بله جګړه پیل کړې د کشمیر په سر باندې. او بله جګړه د پاکستان او د هند په نولس سوه او پنځه شپېتم کال کې و، بلې په نولس سوه یو اویاووم کال کې و، او بلې په نولس سوه او نهه نویم کال کې د کارګیل و، یو اویم کال کې د بنگلہ دیش جګړه. په دغه ټولو جګړو کې افغانستان په پخوا وخت او اوس هم په دې تیر څو کلونو کې هم افغانستان بې طرفه پاتې شوی. او دا یو ښه سیاست دی، هر حکومت کې چې دغو جګړو ته نه دي تللی دا د افغانستان په ګټه پاتې شو. د کشمیر مسله، کشمیر په نولس سوه او څلوېښتم کال کې دی متنازی فیهی یو منطقه ده هند و پاکستان ترمینز واقعه. او دا پا دو توتی ویشلش، یو اندی کشمیر ده چه اغا جمو ده او کشمیر ده او امدغسه لداخ ده. لداخ بیا ده چین یو برخه ده، یعنی چینایی خواته ده. دلتا غرهی سیمه ده چه ولس پکې نه، یعنی خلک نه لري. جمو او کشمیر چې دی بیا دا د سرینګر پایتخت دی، دا بیا د هند برخه دی. دې خواته بیا خوا کې آزاد کشمیر دی. آزاد کشمیر مظفر آباد مرکز دی، گلگت بلتستان بل یو برخه دی چې دا د نږدې دی افغانستان سره، د افغانستان تقریبا د چترال سیمه سره اړخ په اړخ دي. نو دا دواړه د مختلفو هیوادونو، یو د هند خوانه بل د پاکستان د خوانه، همیشه دوی تر د دوی سیاستونو د هند او پاکستان تر سیری لاندې و. گرچه په هند کې ځینې داسې آزادی خوا ډلې په کشمیر کې موجودې وې او شته دي اوس هم، چې هغه د کشمیر استقلال غواړي. او افغانستان هم کله که د کشمیر دایې پشتیبانی کړی، هغه د کشمیر استقلال دی، بل پلوی افغانانو نه دی کړی. لکه چې اوس تفسیره که تاسی یادوری و که مختار سویل چه بلوچستان مثلا افغانستان پا بلوچستان که هیچ کله هیچ بلوچ تا دوی مرست سلا پیسی نیدی ورکلی دا تهمت غلط ده. لیکن هر رژیم چه پا افغانستان که او اغا ده بلوچ و ده آزادینا پلوی کلی او اغوی سره خواخوگی کلی. لیکن چه منگه پختنو سره دا اینه خبره ده پختنخوا سره زمانگه ده. نو پر ترتیب پاکستانیان کوشش کهی چه دی پرابلومنو پا ایجاد سره دوی لانجه سیمتا راولی او پا دی که بیا دی دوی نظامیان دیر گتیو کی پا تیر 50 کلونه که پاکستان لدغ درکه زان پیاوڑای که اتون بامی ترلاسه که دیر نظامی تجهیزات دوی دی امریکانا ترلاسه که حتی دی امریکا پشتون که پا افغانستان که دوی دیر پیسې ترلاسه کړلې امریکایي تجهیزات دوی ترلاسه کړل نو پاکستان د دغو ټولو خبرو نه د ځان په ګټه استفاده کړی لیکن افغانستان په دغو ټولو جنګونو کې بې طرفي خپل حفظ کړی او زه فکر کوم هر چا چې دا کار کړی په هر نظام کې دا یې ښه کار کړی.
مننه جناب صاحب، تاسو راته دا ووایئ چې د پاکستان نظامیان په دغه هیواد د واکمن پاتې کېدو لپاره چې تر ډېره کله واکمن دي، ظاهرا دا سړی د یو واقعیت په توګه باندې ویلی شي چې په پاکستان کې که څه هم ډېره برخه یې په مارشالي نظامونه وو، خو کله چې ملکي نظامونه هم راغلي دي په څرګنده ښکاري چې ملکي نظامونه په ځانګړې توګه د بهرنۍ پالیسۍ حتی د داخلي پالیسۍ په ځینو برخو کې هم له ستونزو سره مخ دي. ډېر په سادګۍ باندې پکې حکومتونه د پوځ لخوا نړېدلي دي، په بل حکومت باندې بدل شوي دي. دغه ډول کړکېچ له پیاوړي ګاونډي هند سره د پاکستان د پوځ په ګټه تمامېږي؟ د دوی دغه د منابعو لکه مخکې چې اتمر صاحب وویل او که نه د پاکستان د پوځ په وړاندې به یوه ننګونه یا چیلنج؟
ته یو خو هغه زما مثلا هیله ده، آرزو ده. زه خو غواړم چې دا دولت بالکل منحرف شي، تجزیه شي، د منځه لاړ شي. اما واقعیتونه ویلي چې همدې خواته، البته کېدای شي دا کار به سبا یا بل سبا ونشي، خو همدې خواته جریانات روان. پاکستان نور خپل هغه هسته د دې لپاره چې د یو واحد دولت په څېر پاتې شي، هغه کوم والیتوب شو ورته وایي که نه، هغه سیاسي ادبیاتو کې یو استعلا د پلون د پشنریسي که نه، هغه والیتوب خپل د لاسه ورکوي. نور د پاکستانی نراتیو یا پاکستانیزم نور نه چلیږي. او که چیرې هندوستان، البته په دې کې زه شک لرم، هغه څه وایم چې رښتیا هندوستان دې ته زړه فکري چې داسې ښه تمرکز یافته هدفمند ګزارونه وکړي په ځینو برخو د پاکستان او د پاکستان اقتصاد او پوز ته مخصوصې زیانمنتیاوې ورسوي، نو خامخا به په پاکستان کې نور هم دغه مرکز گریز د نظامیانو نه نفرت او د دغه پاکستانیزم نه نفرت کچه نور هم زیاد شي. دیگه هیچ شک نشته چې هندی دکرنستان مخصوصا نظامی دکرنستانی په دې فکر کوي، په دې سوچ کوي، او ځینې نور هیوادونه هم هغو ته معین نقلونه ورکوي. مخصوصا داس حال کې چې پاکستان د پاکستان اراضی د پاکستان فضا او هوا ټولیزه توګه دې ته آماده ده چې د ګزارونو نه سخت زیانمن شي. نو وګورو چې کوم سیاست ته کوم پالیسي ته کوم حتی سیر په زړه کې کوي. خو په هر ترتیب که چیرې مثلا هند دې ګزارونو نه هم زیانمن شي، خو هغه زیان چې پاکستان ته په ستراتیژیکه بڼه ستراتیژیکه توګه او لوی واټن کې رسیږي، هغه به په مراتب زیات اوسیږي. پاکستان د دې حالت نه داسې آسانه نه وځي. حتما خپلې زیانمنتیاوې به ګوري، اقتصادي، نظامي، تکنیکي، سیمه ییزې، لانجی چې په پاکستان کې شتون لري هغه به نور هم زیات شي او هیله ده چې هم څه وشي.
مننه غوث جان باز. زه به بیرته راشم ډاکټر صاحب سره به خپلې خبرې راټولې کړم. د خپرونې وخت را پسې را په ختمېدو دی. ښاغلی مختار، تاسو راته خپلې خبرې د مجموعي بحث راټول کړئ. تاسو ویل چې د افغانستان لپاره به په سیمه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ ګټه ونه لري. د دې لپاره څه دلایل شته؟ ځکه چې افغانان همیشه شکایت کوي چې له پاکستان نه سیب پذیرې دي.
دکه هیڅ شک نسته دی چې افغانان د پاکستان له اړخه آسیب پذیر دی او افغانستان ته ضرر رسیدلی او د افغانستان په امورو کې پاکستان مداخلت کړی او ډېر داسې مسائل دي چې د افغانستان د ملت لپاره د منلو وړ نه دی او په ستراتیژیک لحاظ د افغانستان د ګټو لپاره مفید، مؤثر او اغیزمن قطعا نه دی. اما زمون د ملت یا د افغانستان د ستراتیژی بهیر او سیاست دا دی چې مونږ د هیڅ یو ملک د ورانولو لپاره نه طرحه او میکانیزم نه لرو، په دې معنا چې مونږ د هند او د پاکستان په امورو کې مداخلت نه کوو. د افغانستان ملي ګټې همدا وایي. داسې یو سناریو نشو ایجادولی چې دغه سناریو په نتیجه کې افغانستان د یو بلې نیابتي جګړې ښکار شي. دا مه هیروئ چې په سیمه کې پاکستان ځان ته خپل نفوذ لري. افغانستان کې لا تر اوسه داسې یو قدرتمند، توانمند، پر خپلو پښو ولاړ نظام نه لرو چې هغه د افغانستان د ملي ګټو لپاره داسې یو تعریف ولري چې موږ د پاکستان سره خپل تاریخي حساب وکړو. په اوسنۍ شرایطو کې موږ باید حالاتو او قرائنو ته وګورو چې افغانستان چیرې واقع دی او افغانستان څه لري. د افغانستان په واقعیتونو باندې او په عالم اسباب باندې خبرې وکړو چې آیا افغانان د توان لري چې د نورو جګړو کې داخل سي یا افغانستان یو بل جګړې خواته ویسي. دا د افغانستان په ګټه نه دی. کله چې موږ یو ناپېلی ستراتیژیک او متوازن سیاست وایو، د افغانستان ملي ګټې همدا وایي.
ډاکټر صاحب، ما سره وخت کم دی، تاسو راته دقیق داسې که یو ځواب راکړئ. وسنی واکمن طالبان حکومت چې دی، د ده په اړه څه فکر کوئ؟ د تر اوسه پورې چې څه معلومات تنې تاسو لرئ، دریځې څه شی دی؟ ځکه دیم ظاهرا له پاکستان سره په کړکیچ اخته دی.
د طالبانو رسمي دریځ تر کوم ځایه پرې ما اورېدلي، هغه یو ناپېلی سیاست دی. موږ د طالبانو استازیتوب نه کوو، خو طالبان دی باید د خپلو ملي ګټو په رڼا کې د افغانستان د ملي ګټو لپاره یو تعریف ولري او خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي. په ټوله کې افغانان یعنی د افغانستان ګټه د پاکستان او د هند په امورو کې مداخلت نه دی، بلکې په دې جګړه کې افغانان او د افغانستان جغرافیه ناپېلی او بې طرفه دي او دغه بې طرفیه د افغانستان لپاره مفید، مؤثر او اغیزمن او ګټور دی.
ډیره زیاته مننه کوو له تاسو درې وړو قدرمنو میلمنو، ډاکټر صاحب عاطف مختار نه، د محترم غوث جانباز نه، او همدارنګه د قدرمن اسحاق اتمر نه. همدارنګه په دې بحث کې د ځینو اورېدونکو ټلیفونونه روان نه خستلی شول، هغوی نه معذرت غواړو. دا خبرونه د وسله لپاره همدلته پای ته رسوو. میلمنو ته یو ځل بیا کور ودانې وایم. تر بیا خیر.